امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، پرون د اکتوبر 11مه د جنکو نړیواله ورځ ومانځلی شوه. پرون په کابل کې د جنکو نړیواله ورځ په داسې حال کې ومانځلی شوه چې قریب 2.5 میلیون افغان جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس تر ته عاشق الله رحیم زوی خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا استازي راتلونکي ونې په عمان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په اړه خبرې کوي. یو افغان چارواکی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې ویلي دي چې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا استازي راتلونکي ونې په عمان کې راټولېږي چې د افغان طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په بیا پیل کولو وغږیږي. د طالبانو سرچینو د رویټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې دوی تر اوسه بلن لیک نه دی ترلاسه کړی او نه غواړي چې په مسقط کې د دوشنبه په خبرو کې برخه واخلي. دوی وایي د خبرو په بیا پیل کولو باندې شک لري. په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زوم محمد صفدر د پاکستان په عمومي اسامبلی کې د هغه څرګندونو نو ورسته چې وایي د دغه ملک په پاوس کې د نور د احمدي فرقې خلک نه ګمارل کېږي، سخت عکس العملونه راپارولي دي. محمد صفدر د خبر د پاکستان د پاوس لوی درسیز ته اشاره کړی ده. د پاکستان د پاوس لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د احمدي فرقې پیروي دی. د پاکستان مدني، بشري او سیاسي فعالینو د محمد صفدر دغه څرګندونو په ځواب کې د پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې هم خپل عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د پاوس ویان جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړله او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو مذهبي ډلو او فرقو د خلکو یو شان ملک دی او ټول پکې مساوي حقونه لري. عراقي چارواکي وایي د هیت په ښار کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې ټول وژل شوي کسان عام خلک وو. چارواکو همدارنګه ویلي دي چې په برید کې 15 تنه ژوبل شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د ښار په دښتو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د جګړه مارانو سره جګړه کوي، خو تر اوسه داعش د برید د کولو ادعا نه ده کړې. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د روسي دولتي خبر ایجنس تاس د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر ری یونګ هو له قوله ویلي دي چې د هیواد اتمی پروګرام د انصاف توره ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي دي چې اتمی پروګرام د امریکا نه د خپل هیواد د حفاظت یو وسیله ده. کاغلی هو همدارنګه ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وینا د جګړې اور ته پوکای ورکول دي. ترامپ خپل وینا کې خبرداري ورکړې و چې که د امریکا او متحدینو د دفاع لپاره مجبور شي، شمالي کوریا به په بشپړ توګه تباه کی. د امریکا د دفاع وزارت وایي په نایجر کې حمله د اسلامي دولت یا داعش ډله کړې و چې 4 امریکایي عسكر پکې وژل شي ول. د پینټاګان وایان مایکل بالډینزا د امریکا غږ ته ویلي دی چې په نایجر کې د اکتوبر په 4 مینیټې په امریکایي او د نایجر په عسکرو باندې حمله د داعش ډلې کړې وه. په دې حمله کې د نایجر 4 تنه عسکر هم وژل شوي ول. یو امریکایي چارواکي امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د سیمې د مشرانو سره د ملاقات نه وروسته بیرته خپلو موټرو ته روان ول چې په هغوی حمله وشوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې ده چې فدرالي حکومت به د ان بی سی تلویزیون جواز بیرته واخلي. ولست مشر ټرمپ دغه خبرداري د هغه نوروسته ورکړې ده چې د ان بی سی تلویزیون رپورت خپور کړ چې ټرمپ غواړي د امریکا اتمی جبهخانه پراخه کړي. د امریکا په اتمی جبهخانه کې دا وخت شاوخوا 4 زره وسلې پرتې دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې تر اوسه 22 تنه وژلې دي. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې د سان فرانسیسکو په شمالي برخو کې په 22 ځایونو کې اور لګېدلی دی. دغه مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې نن د پنجشنبې په ورځ به د باد چټکوالی زیات وي او رطوبت به ډیر لږ وي چې دا به د لمبو د قابو کولو لپاره د اور وژونکو ژوند سخت کړي. اور د کالیفورنیا ایالت په 9.5 زره هکتار ځمکه کې بلیږي چې په نړیواله کچه مشهور د انګورو باغونه پکې پراته دي. چارواکي همدارنګه وایي چې تر اوسه د 50 تنه زیات خلک تری تم دي او د یکشنبې د ورځې راپه دې خوا یې د دغه کسانو سره هیڅ ډول اړیکې نه دي نیول شوي. د ترکیې د صدر اعظم مرسیال محمد شمشیک وایي د امریکا او ترکیې لخوا یو بل اتباعو ته د ویزو نه ورکولو په مسله کې مبالغه شوې ده او ډیر زر به حل شي. ښاغلی شمشیک په واشنگټن کې غونډې ته وویل چې په ترکیه کې د امریکایي ډیپلوماټانو خوندیتوب او امنیت ورته مهمه مسله ده. هغه په استانبول کې د امریکا د قونسلګری دی یو مامور نیول کېدل هم د تحقیقاتو یو عادي پروسه وګڼله. د ترکیه او امریکا ترمنځ چې دواړه د ناتو متحدین دی په دې تورو څو ورځو کې جنجالونه ورسته تر هغه پیدا شول کله چې ترکی چارواکو د امریکا د قونسلګری دوه مامورین چې دواړه ترکان ول ونیول. د امریکا د لاس ویګاس په ښار کې پولیس دې ته نږدې شوي دي چې معلومه کړي یو سړی ولې د موسیقۍ په پروګرام کې په خلکو ډزې وکړلې او 50 کسان یې ووژل. د سیمې د پولیسو مشر جوزف لومبارډو مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیس په دې قضیه کې هیڅ ډول معلومات د خلکو نه پټوي. درنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل
پرون د اکتوبر 11مه د جنکو نړیواله ورس ومانځل شو. په موکړې د رحیم ګل سروان دی رپورټه.
حنا وکړنه و چې د رسنیو ډګر تر اوته لا د لومړی ټولګیز د کوونکې اوس حنا سوالس کلنه ده. پوره وکړې پر رسنیو کې وتی دي. حنا له شمشاد تلویزیون سره کار کوي. د پروګرام چلوونکې ده. د ماشومان خبرونه پر مخ وړي. مهمه مرکه کوي. دا څار په نومي خبرونه چلوله. او په دې تنکی عمر کې بشمیره پروګرامونه خپل تلویزیون ته جوړ کړي. اوس د هینا خبرونه پر مخ وړي.
تور دی رون سار خبرونه مثلا رون سار کې مې چې برخه دلود لا ډيري وي خو دې مثلا 50 نه پورته وي او دا غینه بعد او سار خبرونه کې مو ډيري خبرونه دلود له ها خو بيخي شمارش نه ډيري دي او همدارنګه هینا خبرونه کې بم کوم اویا یا اتیا خبرونه مې سمته کړې تر اوسه پورې.
د تلویزیونی پروګرام دا کم عمره چلوونکی وایي جرأت د مسلک سره مینه او د مور او پلار هڅونې تر دې ځایه بریالی را رسولې. هینا په څلورو ژبو پوهیږي او په اتم ټولګي کې ده. هینا په نورو انجونو غږ کوي چې با جرأت اوسي او زده کړي. په افغانستان کې د 3.5 میلیون هغو ماشومان نه چې عمرونه د ښوونځي دي خو ښوونځي ته نشي تللی په هرو دریو کې دوی انجونی دي. د خونځي په 9 میلیون زده کوونکو کې 90% کې انجونی تشکیلوي خو تر 80% انجونی خپل خونځي د مختلفو لاملونو له امله نشي بشپړولای.
تر اوسه 50% خونځي تعمیر نه لري چې دا انجونو ته د زده کړو لاسرسي په مخ کې ولې خنډ دی. ډېر زیات انجونی چې کېدیش تر 80% پوري خونځي تر دولسم ټولګي نه خلاصي، یعنی وم اتم نه هم یا لسم کې دوی خونځي پریدي په نیمای کې.
وکرنه رازیا سمی د زابل ولایت ته او هلته خونځی لولي. وای په زابل کې انجونو ته د خونځی ویل خورا سخت دي. هغه په حکومت غږ کوي چې په زابل کې د انجونو خونځی ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
موږ په زابل کې دغه مکتبونه نه جوړ شوی، یو به دوا به دا مکتبونه دي خو ډیر انجونې لاسرسي نه ورته لري. داسته بعد هغه لاسرسي ورته ولري او مکتبونه جوړ شي. زه غواړم چې مبارزه وکړم چې بعد مکتبونه جوړ شي.
رازیا دا هم وایي چې تر شپږمې خونځی د چټک لوست لاره کړی. اوس منځنۍ خونځی نشته چې درس پکې وایي. د انجونو د دې ورځې منځنۍ په داسې حال کې وشو چې د رازی په څیر په سلګونو زر انجونې د لوست لیواله دي خو امکانات ورته نشته یا ټولنیز خندونه مخنیسي. حنا او رازیا دواړه په انجونو غږ کوي چې د دوی په څیر دي هر ډول ستونزو سره مقابله وکړي او ښه راتلونکی دي په خپله جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کابل کې د جنکو نړیوال ورځ په داسې مهال ومنځل شو چې هلته کې قریب 2.5 میلیونه جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي. د ښوونې او روزنې وزارت د جنکو د تعلیم رئیس تور پکې مومند آشنا رادیو ته داسې وویل.
مشکلات افغانستان ټول ته معلوم دي چې څنګه ستدي د امنیتي لحاظ د کنټرول د لحاظ د سندنا فون کو د کمپوت له لحاظ مکتبونو کمواله په لور وسینو کې خلاص لا ملي دي زیاتره قرانه او څو خلا سره وړي دي واجب دین کړي دا د شرم کړي دي زیات نه پېږي دي چې نه سره شپږم او تر ناغې نه پوره تعلیم ته دي رنه کوي. نو دا بعد څنګه ستدي د څنګه د پالیسیان جوړ کړي چې ماجر راځي هغه اوله تا پور کوي چې ان وخت دې ته شامل شي. د داخلي ماجرتونه هم به باید دي چې زیاتره واقعي دغه چې ګورما یعنی د تعلیم زمينه تر ته مساعده د مکتب ارز کې شته. سره دي چې افغانستان یو غریب مملکت دی، جنگل په مملکت دی، اما کم امکانات چې پښتو کې هم ټول ته په اختیار کې ورکړي دي. خو زیاتره کورنۍ کې یو څه زده دي چې زیاتره دغه کړي چې کیږي ماجرتونه چې کیږي اسناد نه انتقالې مثلا لولو دوی زه کوم مکتب ونه ولو ما تاغه مکتب شو او دلته راغلو یا به مکتب لوي یا به یعنی یو ځل نه کوي زوی ته په چاخ نه دی زوی اسناد انتقالې وړي یا مکتب کې شامل زیاتره په مجلس کې ګورو یعنی داس نه پاتې نشي نو دا څو لامل دي فکر کوم دا به د نجونو د تعلیم د لګوالي سبب دی
د پوهنې وزارت ویلي دي چې په ستراتیژیک پلان کې تعلیم په برخه کې د نجونو د مشکلاتو حلولو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی په دې پلان کې څه شامل دي او تر اوسه پورې څومره د ستونزو حل شوی دی
د ټول له خلوی برنامه د 5000 خزینه خونکو په معنی دی چې هغه په ټول ولایتو کې د مرکز نیولې په ټول ولایتو کې خزینه خونکو په معنی کې چې په دې و فعلی و چې د دې د بریډش خلنه خزینه خونکو لرو کله چې دا 5000 نور چې څنګه داخليږي نو د 2000 خلنه خزینه خونکو کې او په څنګه نور د پالیسګان دي چې د نجونو کوم مکتب په تعمیر بلدي او وبلري او نجونو ته خاص د شو یو د نظافت او د پاک ساتنې امکانات او مخصوص ځایونه چې هغه به استفاده کوي ځکه همدغه څومره دي چې د نجونو کو د غیر حاضرۍ او د نجونو د مکتب نه د لیدوالي لامل ګرځي
وزارت د معارف څه هیله خلکو ته ورکولی شي څومره ظرفیت په خپل وزارت کې موجود دی چې غیر دې نه چې تعلیم د نجونو حق دی څنګه کې دې شي چې دا دود وګرځي فرهنګ وګرځي چې باید از جنې به تعلیم پاتې نشي
او ټول څه لکه دا غو د وزارت معرفت خو هیله ده یعنی دا ژوند دې په دې باندې چې ټول وګړو کې د هواد تعلیم ته نجونې لاسرسی پیدا کی او مشارکته زیات شي او شمولیت زیات شي او چې ګور هم یعنی دا کله سم کوي او بل اولیا دې او شاده دې تاسو چې باید عدالتانه قضاوت کوي انصاف کوي وي چې مثلا په دې لاس وساله کالو کې چې باندې ملي نجونه مکتب راغلي مثلا هغه ځان کې چې قتل من فارغین نه درلودل یا تاسو میسي جوړ شوې د لکه اورز ګورزګان لکه زاب لکه پکتیکا تاسو په خبرونو کې اوري پکتیا کې خوست کې یعنی لزره شزره جنا کې اوس په ولایت پر جوړیا ته مونږ دا غږ
بله
په کلمو کې مونږ فراغت نه لرو نجونه فارغین نه لرلې میسي نه وي مثلا زاب خلک کې اوري فارغین دي ګورزګان کې اولين زاب نه چې جنا فارغې قبل تاسو نه جاته تر معلوم نه عم دا د تبي معلومه چې په ونه وزارت سره دغه لاندې پوښښ لاندې دي چې د علاقې د معلومین دا تقریبا د زیات په ول ځان باندې نه کوي فارغ شلي هم دا چې فارغ مې به تعال ته خون کې په عايس کومار لکیږي به څه مته خپل کل یو ما خپل مویت د خدمت جوګه ګرځي نو دا ورو دا کار مخکې روان دي او د دې نور زیات غوړو چې هیله ورته خو یو هیله مونږ هم لرو هغه د کورنۍ نه چې دې هم د دې ته یو طرفه قضاوت نه کی ټول ټول بار په مالک باندې شي محلي خواندوی کې د اولادونو شامل کی چې ورو لیتی ته شي قرانه اجازه ورکړي نو مالک دې ژوند دې نجونو ته ټول د تعلیم او تحصیل زمينه مساعده کې ودی ضرور د نجونو تعلیم کې او تعلیم یې شي به ته هم دې قرانه ته درس دې به ته هم دا قرانه آرام او ځای او دې نه به تشویش نه لري چې یا زوی دې یا لور دې یا اینده څنګه تعلیم کې په نور باندې د زوی لور ترمنځ دا توفیق به شي د بینه لاجی
ډیر مننه کور دې ودان
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي په راتلونکي میاشت کې به د برقي تذکرو د ویشلو پروګرام پیل شي. د دغې ادارې رئیس چهارشنبې په ورځ د دې رادیو ته وویل چې دوی د عملیاتي پروګرام د بشپړېدو په وروستي پړاو کې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي دغه پروګرام د پیلولو لپاره باید جدي سیاسي اراده موجوده وي. په دې هکله پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریال رپورټ ته.
ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې میاشتې د برقي تذکرو د ویش لړۍ په افغانستان کې پیل شي. د دغې ادارې رئیس امین محتاط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. ښاغلی محتاط وایي دوی د عملیاتي پروګرام د بشپړېدو په وروستي پړاو کې دي. دی وایي د هغه پلان له مخې چې موږ پرې کار کړی د 600 کارمندانو د استخدام پروسه مو بشپړه کړه. ځینې تدارکاتي پروسې مو هم لرلې. اوسمهال 4 مرکزونه آماده دي او د 15 هغه چارې هم روانې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چې د ټکنالوژي په برخه کې زموږ همکار دی خپل چمتووالی نیولی او ان شاء الله د عقرب په میاشت کې به دغه پروسه رسمن پیل کړو. د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې په تذکرو کې به د افغان او قوم کلمې هم ولیکل شي. د تذکرو د ویش لومړی پړاو به په کابل کې پیل شي او هغو 500 تنو ته به چې وړاندې هویت تثبیت شوی برقي تذکرې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برقي تذکرو د ویش ادارې د روان هجري شمسي کال په حمل میاشت کې ویلي وو چې تر 3 میاشتو به د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو تر اوسه نه ده پیل شوې. په وروستیو 2 کلونو کې د بېلابېلو دلایلو له کبله د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ولسي یو شمیر غړي بیا وایي د برقي تذکرو د ویش لپاره جدي سیاسي اراده ته اړتیا ده. د دغه جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي نجلا دهقان نژاد ازادي راډیو ته ویل چې برقي تذکرو ویش د فساد په مخنیوي او همدارس په بیلابیلو برخو کې د شفافیت لپاره رامنځته کېدو سره مرسته کولای شي. نوموړی وایي برقي تذکرې زموږ ملي هویت دی، باید توضیح شي او هیله لرم چې د ویش لپاره قوي اراده موجوده وي. په ټاکلي وخت کې باید دغه کار ترسره شي. د تذکرو ویش کولی شي چې د موجوده فساد مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان بیا وایي تر هغې چې برقي تذکرې ونه ویشل شي په ملي پروسو کې شفافیت نشي راتلی او دغه مسله پر انتخاباتو او ولسواکۍ د خلکو باور ته هم زیان رسولی شي. له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې د برقي تذکرو د ویشلو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي او نور باید دغه پروسه ونه ځنډیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي معاملې په اړه خپل دریځ بدل کړی. پام وکړئ د رپورت ته.
اوږدې خبرې وشوې او ډېر کلونه وخت ونیو چې د تهران د اټومي معاملې پر سر د نړۍ د قدرتونو او د ایراني چارواکو ترمنځ موافقه په 2014 کال کې عملی شي. پر ایران د نړۍ د یوې لسیزې بندیزونه ختم شول او تهران په مقابل کې د خپل اټومي پروګرام پراختیا ودروله. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې معاملې له پخوا خوښ نه وو او د انتخاباتو پر مهال یې ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته په تلو به یې فاصله کړي. تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ایران اټومي معامله شرمونکي وبلله.
د ایران معامله یو له ډیرو بدو او یو طرفه معاملو څخه وه چې تر اوسه متحده ایالاتونو کړې ده.
په 2015 کال کې ډیرو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو کوښښ وکړ چې د ایران اټومي موافقه د کانګرس لخوا تصویب شي او امریکایي قانون جوړونکي پرې د نظارت واک ولري. په دې کې سناتورانو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې وه چې د معاملې د پلي کېدا په اړه په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته رپورټ ورکړي.
که ولسمشر معامله تصدیق نه کړي، کانګرس 16 ورځې وخت لري چې اقدام وکړي. کانګرس دا انتخاب لري چې عمل وکړي یا غلی پاتې شي. که د عمل کولو پریکړه وکړه، نو کولی شي د یوې عاجلې تقنینی پروسې له لارې بندیزونه بیرته پر ځای کړي. دوی د دې کار لپاره یوازې د اکثریت رایو ته ضرورت لري.
خو ځینې پوښتنه کوي چې د معاملې نه تصدیقول به څه عواقب ولري.
که ولسمشر له معاملې څخه د ایران اطاعت تصدیق نه کړي، په دې معنا به نه وي چې متحده ایالات به له ټول تړون څخه پشا شي.
د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ دریس د امریکا شریکان په غوسه کړی دی.
نړیواله ټولنه د داسې یوې موافقې له منځه وړل چې کار ورکوي او نتیجه لري نشي زغملی.
خو که د هر څه وشول، ایران یې په مقابل کې څه کوي؟
که هر څوک له دې موافقې ووتو او د موافقې ژمنې یې پوره نه کړې او له معاملې څخه یې سرغړونه وکړه، په دې معنا به وي چې زموږ لاسونه به د هر هغه عمل د ترسره کولو لپاره آزاد وي چې موږ یې د خپل هیواد لپاره ګټور بولو.
له دې ټولو سره سره له معاملې څخه هر ډول سرغړونه به ممکن واشنگټن په نړیواله کچه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په کندوز کې یو شمېر کورنۍ خپل ورځنۍ ضرورتونه د مالدارۍ د لارې پوره کوي. د مالدار خلک د شودو د خرڅلاو څخه هر ورځ یو اندازه نقدې پیسې هم ګټي. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
په قندوز کې یو شمیر مالدار خلک د کورونو ورځني ضرورتونه له مالدارۍ څخه پوره کوي او یو اندازه نغدې پیسې هم ورته پاتې کیږي. له تیرو شپږو کالو را په دې خوا د زراعتي کوپراتیفونو لخوا د لبنیاتو د جوړولو فابریکه جوړه شوې ده چې مالدار خلک په دغه فابریکه باندې شیدې پلوري او د خپل کور مصرف پې پوره کوي. دغه فابریکه یو لیټر شیدې له مالدارو څخه په 15 افغانۍ اخلي او له پروسس کولو وروسته یې بازار ته وړاندې کوي. په دغه فابریکه کې چاکا، غوړي، مستې، کوچ او نور شیان تولیدیږي. د لبنیاتو د اتحادیې یو تن غړی سردار محمد وایي چې په قندوز کې د لبنیاتو دغه یوازینۍ فابریکه ده چې فعالیت کوي. هغه زیاتوي چې د تیرو جګړو له امله د دوی مارکیټ باندې هم منفي اغېز شوی او تولیدات یې د پخوا په څیر نه پلورل کیږي.
نه کوپراتیکونه د خپلو قاریونه بار قاریه کوي او د شودو د ټولولو مرکز موږ لرو چې په هغه کې د کورو کلیوال شوده راوړي. څوک موږ سره راجستر دي او موږ څه غیر راجستر خلک لرو چې آزاد دي، کوپراتیک نه دي، خو شوده راوړي. د معاینات وروسته بیا ځي پروسس ته، او پروسس بیا په شومړی باندې، په مستو باندې، چکی باندې، قیماق، پنیر، کوچ موږ دلته تهیه کوو، جوړوي او وروسته د هغه نه بیا موږ دا په موټرو کې بارو. 50 مغازې په کار کې لرو او هغوی ته موږ توزیع کوو او هفتهوار ته بیا موږ پیسې ټولو بیرته د هغوی نه.
نوموړی د شیدو د راټولولو د پروسې په اړه داسې وایي:
بازار هم د نسبتا د نورو کلو په رای چې دا کوم تحولات په قندوز کې راغلي دي او دا جنګ او جدل شوی، زموږ بازار ډیر وسست شوی دی. پیلنی دوه درې میاشتې کې د شومړی بازار کده او چکاو مسته او دغه شان په خرچیږي، خو په خپل اندازه باندې. دا کلی نه سیاسره دا ماشوم دی، غټ دی، وړوکی دی، کونډی دی، یتیمان دی. دغه نه شوده خپل زموږ یو مرکز جوړ کړی، دغه مرکز ته راوړي. دا هفته په هفته چې دغه د دوی پیسې موږ ټول جمع کوو، بیا هفته په ورځو ته پیسې ورکوو. په فرض مثال موږ 15 روپۍ هغوی نه اخلو، نو 14 روپۍ دفتر ته تسلیموو، د لیټر اخلو.
په قندوز کې له داخلي لبنیاتو پرته د نورو هیوادونو څخه وارد شوي لبنیات هم پلورل کیږي، خو د سیمې خلک د خارجي لبنیاتو پر ځای د قندوز خپل تولیدات خوښوي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی محمد یحیا وایي چې شیدې پلوري او له دغې لارې د خپل کور څه ناڅه ضرورتونه پوره کوي.
موږ په کور کې غواوې لرو چې شیدو لپاره هم ساتلې دي، شیدې ترې اخلو. شیدې هم په کلي کې خرڅوو او هم په ښار کې په لبنیاتو یې خرڅوو، او مستې هم لغه نه جوړوو چې په کلي او کور کې لغه مستو نه خلک استفاده کوي، یعنې په خلکو یې خرڅوو. او د دې لپاره موږ په کور کې غواوې ساتو. موږ د خپل کور ضرورتونه له همدغه د شیدو خرڅولو یا مستې خرڅولو لارې خپل ضرورتونه پوره کړو.
د قندوز اکثر دهقانان او هغه خلک چې په کلو کې ژوند کوي له اهلي حیواناتو ډول ډول استفاده کوي. هغه خلک چې مالدار وي له کورنیو حیواناتو هر کال ښه عاید لري. مالداری د دغه خلکو لپاره ښه عایداتي منبع ده. د خانابات اوسیدونکو عینوله وایي چې د دوی یوازینی دوامداره عایداتي اقتصادي منبع مالداری ده. د لبنیاتو د دغه فابریکې لخوا له مالدارو سره د ښې مالدارۍ په برخه کې د حیواناتو د واکسینولو او نورو برخو کې هم مرستې کیږي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د کرنې او مالداری وزارت په جنوب کې د کروندګرو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ښوونې او معلوماتو مرکز پرانیزي. ما موکړی د رپورټ ده.
د کرنې او مالداری وزارت مسولین باور شي چې د جنوب لپاره د ښوونې او معلوماتو مرکز به له کروندګرو سره د نوو تجربو او د هغوی د تولیداتو لپاره د ښه بازار په پیدا کېدو کې مرسته وکړي. د ګټورو تخمونو ترویج او د زراعتي ناروغیو وقایه د نوموړي مرکز نورې مهمې دندې دي. دلته د یاد مرکز د پیژندنې پروګرام ته د کندهار په ګډون د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د زراعت ریاستونو او ولسوالیو مامورین یې راټول شوي دي. هلمند چې هر کال پکښې د نشې توکو زیات کښت ترسره کیږي، د کرهنې ریاست مسؤلین یې د کروندګرو د محصولاتو لپاره مارکیټ او سړې خونې لوی اړتیا بولي.
نو داسې مشخص ادرس زموږ د هلمند په ولایت کې نشته. د بزګرو مالونه یا د سړکو پر سر دي یا په آزاد هوا کې پراته دي چې اکثریت یې د مابینو څخه ځي او د نرخ یې ډېر کښته راځي. یعنې عمده ستونزه زموږ د بزګرو د هلمند په ولایت کې معیاري مارکیټ دی چې نه لرو.
د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت د ترویج رئیس حمدالله همدرد وایي چې د ولسوالیو د کروندګرو لپاره د معلوماتو او ښوونې مرکزونه به ځانګړي تغییرات رامنځته کړي.
د زیاتی چې د نشي توکو پر ځای به کروندګر د ګټورو تخمونو د ترویج لارې چارې زده کړي او خپل محصولاتو ته به ښه بازار پیدا کړي.
د ټولو مهمه مخکې باندې اصلاحات خبرو کړ چې اصلاحات راتلونکي دي او د دغه په خاطر باندې اصلاحات مونږه هیڅکله هم دې ته نه وایو چې یو کس لري که په ځای بل کس راوله. دا اصلاحات به په سیستم کې اوسي او په د خدماتو د ارزې په سیستم کې اوسي چې شاید مونږه د خپل ماډل لاندې تاسو تشریح کړو چې مونږه یو ماډل جوړ کړی دی چې هغه په دریو برخو کې مهمه برخې درې دي چې په دریو برخو کې به ډیر زیات کار کوي چې هغه اول دا چې څنګه مونږه ستاسو ظرفیتونه تر دې حد پورې ورسو تر څو تولید زیات شي او څنګه کولی شو چې هغه تولید ته مارکیټ پیدا کړو.
د کرهنې او مالداری وزارت د افغانستان په اوو زونو کې 500 ولسوالیو ته د معلوماتو او ښوونې د مرکزونو فعالیتونه غځي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حفیظ الله سعیدی باور ښیي چې یاد مرکزونه د زراعتي سکتور د ودې لپاره یو اساس دي او په هیواد کې بشن انقلاب رهبری کړي.
زه یقین لرم که چیرته دغه ماډل لکه څرنګه چې دوی ډیزاین کړی دی په دغه طریقه باندې پلی شي نو موږ به په ولسوالیو کې داسې یو کمپلیکس ولرو چې ټول زراعتي خدمات که د مالدارۍ په بخش کې دي، که د غلجاتو په بخش کې دي، که د تولید په بخش کې دي، که په نور سکتورونو کې دي، زموږ د قانون به د هغې څخه برخمن شي.
د کرهنې او مالداری وزارت وایي چې د خلکو په ګډون د کرهنې او مالداری پروګرام به د تلار هواره کې چې له کروندګرو سره له نږدې کار وسي او د نشي توکو پر ځای له نورو بدیلو لارو څخه ښه ګټه ترلاسه کړي. جنوبي ولایتونه چې د زراعت لپاره پراخې ځمکې پکښې موجودې دي، د نشي توکو د کښت یو عامل پکښې د کروندګرو د مسلکي پوهې د کچې ټیټوالی بلل کیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په ننګرهار کې د خرمې سلویخ جربه باغ په لومړی ځل حاصل ورکړی، خو د باغ کارګر او مسؤلین وایي د مسلکي کارګرو د نشتون له وجې د باغ حاصلات بې خوند دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د دې لوی باغ یو برخه حاصل ته ورسېده، خو کاریګری وایي هر څه په توکل روان کړي.
د دې دا هر یو شی مونږ په خپل باندې مونږ شروع کړی توکلي، او د دې خو مونږ نه ټریننګ کړی دی، مونږ ته چا ټریننګ را دي دی راکړي.
د دې باغ پالون کې وایي حاصلات ځکه به خوند دي چې د کجورو شته بوټي خزینه دي، او تر هغه چې په دې باغ کې ناری نه ونی سمر ته ونه رسینو خه حاصل نشي ورکوله.
او بدبختانه چې د دې هغه د ګردی امکانات مونږ ته مساعد نشول. دا ګرده لري، یو خزه لري، یو نر لري، په دغه حساب باندې دا القا کیږي. نو مونږ په یو څو بوټو باندې تجربه وکړه چې تجربه هم زمونږ کامیابه شوله. په شخصي امکاناتو باندې مونږ ګرده دې ترا وستله او هغه نتیجه ورکړه. دا اوس چې تاسو ګورئ دا بی ګردی دي، دې ته ګرده مونږ نه درسولې.
د دې باغ ادارې لدرې کسان کوي. پالون کې وایي د عصري ماشینونو د باغ اغزن انګړ او مسلکي کاریګرو نشتونې چاري پیکه کړې دي.
د خرما دا ونې پوره 8 کال وړاندې کېنول شوی، سکالې په لومړي ځل حاصل ورکړي. خوندورې دي، خو د دې باغ پالون کې وایي د ګردي او دلته د تشکیلات د نشتون لامل لولویو ننګونو سره مخامخ دي، او حکومت باید دې چارې ته پام وکړي، ځکه کستونزې یاوارې شنو دا حاصل څو چنده کېدلی شي.
خو د ننګرهار د کانال ادارې ویلي چې د دغه باغ د پالونکو د مسلکي روزنې تمه لري، او وایي که د ګردي ستونزې یاوارې شنو راتلونکو کلونو کې حاصل تر لسو ټنو رسیدلی شي.
نو څه کړې مونږ وزارت مقام سره د موضوع شریک کړی دی، هغه مو سره وعده کړی چې موږ د متحده اماراتو سفارت سره د موضوع شریکو کې، یا چې دغه باغ ستاسو د خوانه موږ ته کومک شوی دی. د دې لپاره ټریننګ لپاره نفر پکار دی چې نفر ټریننګ شي، او همدارنګه موږ د ایډی بی یا سی بانک پروژه د هغې هم وعده کړی چې موږ کسان ولیکو تاسو ته د ټریننګ په خاطر باندې.
سکل د خرما دغه باغ څه د پاسه یو ټن حاصل کړی، خو رسیدلې کجوري په بازار کې د خرڅون نه دي، ځکه په مسلکي توګه نه دي پروسس شوي. د ننګرهار د کانال ادارې تمه ښودلې که د ګردي ستونزې هوارې شي نو د همدې باغ د کجورو په تازه کیدونکو بچو به نوي باغونه جوړ کړي، او که خیر نو ډېرې کورنۍ به د خپل وطن کجوري وخوري.
قدر منو اوریدن کو تاسو امریکا غکشنا ریډیو نه زموږ د خبرونی دوه برخې اوریدي موږ تاسو نه اجازه واړو که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ.